سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزای يم تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته خره غلاست وایم د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو د ښځو په وړاندې خپل ژمنې نه دي ادا کړي اخوا یو شمېر ښځې هم اعتراض لري
موږ د غواړو چې د افغانستان د ښځو حقوق هم و طالبان ته سرګند کړو چې موږ څوک یو موږ څه غواړو
اورزګان کې طالبانو کارکونکو ته تازه امرونه کړي
دا ټول کارمندانو ته موږ دا خبره مخکې هم په نورو مجالسو کې کړې ده اوس هم ورته کوو چې تاسو دا خپل ژری تر قوضې مه لنډوئ او لنګوټه به تړي
له محلي سندرغاړو او هنرمندانو سره د طالبانو چلند غبرګونونه پارولي
د مړه ولس د ویده ولس دا حال به تر اخره مې د ویډیو ورځ پرې دلی او لسترګو مې ورته وښکې وڅڅېدې
بهر ته له $5,000 د ډیرو پیسو په لیږد محدودیت خلک غوسه کړي
د طالبانو دغه عمل چې دی دا زموږ په حق کې یو لوی ظلم دی ځکه چې دا زموږ خپله شخصي سرمایه ده دا چې هر چېرته یې کولی شو موږ کولی شو چې د دینې څخه استفاده وکړو
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو
السلام علیکم د ملګرو ملتونو څارونکو وای د خځو په اړه د طالبانو پالیسی د خځو د ډلایز مجازات په معنا ده په بدخشان او بلخ کې ترافیکی پیښو څلور کسان وژلې او 12 نورې ټپیان کړي او د ایران استخباراتو د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی خورزنی ولیده بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څارونکو یو ډلوي چې د طالبانو مشران د خځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د پراخي کچې تاوتریخوالی او تبعیض رسمن په یو دود بدلوي د شننکو په خپل راپور کې چنن خپور شوېلې د طالبانو د پالیسی د جنسیت پر بنسټ او د زیان رسونکو اقداماتو په وسیله د خځو او نجونو پر وړاندې د ډلایز مجازات په معنا ده د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلوي چې په افغانستان کې په سیستماتیک او دوامدار ډول له ټولنیز اقتصادي او سیاسي محیط څخه د خځو د څنډې ته کولو د هڅو له کبله اندېښمن دي دا څارونکي د کم عمر او جبري ودونو په هدف د افغان ښځو پر وړاندې د انساني قاچاق د خطرونو یادونه هم کوي او وایي په افغانستان کې هغه بنسټونه او میکانیزمونه له منځه تللي چې پخوا د ښځو د خوندیتوب او له هغو سره د مرستې لپاره رامنځته شوي وو د ملګرو ملتونو کارپوهانو له هغه مهاله چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر واک ولکه ټینګه کړه په دې اړه خبرداری ورکړی وو طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي په بدخشان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې څلور کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یو بیان کې ویلي پیښه نن سهار د شهر بزرګ ولسوالۍ په کرنومي سیمه کې د یو کورلا ډوله موټر د اوښتو له کبله وشوه په بیان کې د پیښې علت د سړک خرابي بلل شوي د یو بل خبر له مخې په بلخ ولایت کې نن په یوه ترافیکی پیښه کې 9 کسان ټپیان شول د بلخ امنیه قمانداني وایي چې پیښه د مزار شبرغان د لوی لارې په اوږدو کې د ډریورانو د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده افغان خبریال فیصل مدرس او دوه ملګري یې د طالبانو له بنده خوشې شول د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی تېره اونۍ د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکړ چې مدرس نږدې دوه اونۍ مخکې له خپلو همکارانو ادریس رحیمی او میلاد عزیزی سره د کابل په نوي ښار کې په یو رستورانت کې ونیول شول یوټیوبر مدرس پرون د کابل لاورز په نوم پر خپل یوټیوب پانه را څرګند شو او د طالبانو له زندان څخه خپلې خاطرې بیان کړې
د یو ټکی یادونه باید وکړم چې تحقیقات په ډیر ښه شکل ترسره شول نه د زور مسأله وه نه د زورولو یوازینۍ مسأله چې زموږ لپاره زورونکې وه همدا وه چې یوه موده په زندان کې وو
ښاغلی مدرس ویل چې دای په پنشیر ولایت کې د یو ملکی وګړي د وژنې په غبرګون کې د خلکو د اعتراضونو په اړه راپور ورکول وروسته نیول شوی و لازده رادیو خبرونه اوري. د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای خورزه او مدني فعال د ایران د پخواني سلطنتي کورنۍ د یوې غړې د ستاینې په تور نیول شوې ده. په امریکا کې د ایران د بشري حقونو د فعالانو خبري اژانس هرانا چې د ایران د اړوندو مسایلو په اړه راپورونه خپروي وایي د ایران د استخباراتو د وزارت ایجنټانو فریده مراد خانی د تېرې جمعې په ورځ ونیوله او د نوموړې پر کور د برید پر مهال یې د هغې ځینې شخصي وسایل هم ضبط کړل. هرانا آژانس خبر ورکوي چې میرمن مراد خانی د تهران ایوین زندان ته انتقال شوې ده. د فرید مراد خانی ورور محمود مراد خانی په لندن کې دیره د ایران انټرنیشنل په نوم فارسي ژبې ټلویزیوني چینل ته ویل چې د خپل خور په خاطر خورا زیاته اندېښنه لري، ځکه دی وایي له هغې څخه هیڅ خبر نه لري او یوازې دومره پوهیږي چې د استخباراتو وزارت تر کنټرول لاندې ایوین زندان ته بیول شوی. نوموړي پر ټولنیزو شبکو د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته ونیول شوه چې دا د ایران د وروستي پاچا محمد رضا شاه پهلوي د میرمنې فرح دی باستاینه پکې کوي. فریده مراد خانی د اعدام د سزا پر ضد او د وګړو د مدني ازادیو د دفاع لپاره د فعالیت په خاطر په ایران کې مشهوره ده. د جنوبی کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن لږ تر لږه دوه توغندي د سمندر پر لور وتوغول چې د چارواکو په ګومان ښایي بالستیک توغندي وي. دا په جنوري میاشت کې د شمالي کوریا له لوري د توغندیو د ازمویلو څلورم اقدام بلل کېږي. د جنوبی کوریا د پاوز ستر درستیز وایي چې دا توغندي ښایي بالستیک میزایل وي، خو دوی دا نه دي ویلي چې څومره واټن ویشتلی شي. او برتانوي خیریه ټولنه اکسفام وایي چې د کورونا د وبال خپرېدو وروسته د نړۍ د لسو شتمنو کسانو پیسې دوه چنده زیاتې شوي او یو نیم تریلیون ډالرو ته رسېدلي. د اکسفام د یو نوي راپور له مخې چې نن خپور شو، د نړۍ لوی شتمن کسان د وبا پر مهال تر یو حده د هغو پریمانه پیسو په مټ نور هم شتمن شول چې حکومتونو خلکو ته د مرستې لپاره ورکړي، او په نتیجه کې د ونډو او نورو شتمنیو ارزښت لوړ شو. راپور زیاتوي چې د وبا له پایله په هرو شپږویشتو ساعتونو کې یو نوی میلیاردر زیات شوی. د اکسفام د راپور له مخې د نړۍ د لسو لویو میلیاردرانو شتمني د نړۍ د 3.1 میلیارد وګړو له ټولې شتمنۍ څخه هم زیاته ده. په راپور کې یادونه شوې چې د کورونا د وبا له پیل راهیسې د نړۍ شاوخوا 1.6 میلیون وګړي بېوزله شوي دي. اکسفام دا راپور د سویس په داووس ښار کې د روانې اونۍ د نړیوالې اقتصادي غونډې په درشل کې خپور کړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 4.0، هرات اسمان وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14.8، کندهار اسمان وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 15.8، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14.9، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 18.8.
خبرونه مو اوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل اورید کولای شي. خبرونه د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو .com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي طالبانو د ښځو د کار په مخنیوي سره په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراخېدو سره مرسته کړې. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار ویلي طالبانو په دې پریکړې سره د هغو ژوند لا سخت کړی چې د خپلې کورنۍ لپاره د خوړو پیدا کولو مسؤلیت درلود. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د ښځو بشري حقوقو په اړه خپلې شوې ژمنې نه دي پوره کړې. د دې سازمان په خبره طالبانو د سولې د مذاکراتو پر مهال ژمنه کړې و چې زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو به هیڅ ډول محدودیتونه نه لګوي، خو په خبره یې ډېر ژر یې خپلې ژمنې ماتې کړې. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې طالبان پړه وګڼل چې د ښځو د کار په مخنیوي سره یې افغانستان کې حالات نور هم ناوړه کړی دی.
طالبانو دا حالت نور هم ناوړه کړی دی. ښځې له کار کولو منع کړي، ځکه داسې کورنۍ هم شته چې هغوی ته یوازې همدې میرمنو خواړه پیدا کول، خو دوی اوس له کاره لرې شوي. طالبان په دې برخه کې پړ دي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې په خبره همدا اوس له 90 سلنه ډېر افغانان کافي خواړه نه لري. میرمن بار د دین اورین بل لامل نړیواله ټولنه او بیا لابل هیوادونه په ځانګړي ډول امریکا بولی او زیاتوي. امریکا او نړیواله ټولنه افغانستان ته د مرستو لړۍ او ترخوای بانکي زیرمې او نړیوال مالی سیستم ته د دې هیواد لاسرسی بند کړی دی. خو امریکا د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادۍ په اړه یو شمېر دلایل وړاندې کوي، مګر له دې هیواد سره یې د مرستو په دوام تل ټینګار کړی. حیدرآباد د افغان نجونو او ښځو د زده کړې په اړه د طالبانو د حکومت د نویو څرګندونو په اړه چې تمه یې ښودلې، په نوي ښوونیز کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي وویل.
دوی اوس ژمنه کړې چې په مارچ میاشت کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو هلته ځینې داسې ښوونځي شته چې په یو وخت کې نه پرانیستل کېږي او باید اوس پرانیستی وای. خو دا نجونې اوس له زده کړو محرومې دي. که طالبان په رښتیا د نجونو ښوونځیو پرانیستلو ته ژمن وي، په هغه سیمو کې چې د هغوی ښوونیز کال پیل شوی، د هغوی ښوونځي دي همدا اوس پرانیزي.
د طالبانو د حکومت ویاندویانو د بشري حقونو د څار سازمان د دې لوړ پوړي چارواکي د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې ویلي د نجونو او ښځو د کار او زده کړې سره مخالفت نه لري، مګر د یو شرعي چوکاټ او طرحې له جوړېدو وروسته به دا ستونزه حل شي. له پنځو میاشتو زیاته موده وشوه چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او تر خوا یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. حخوان په کابل کې هم د افغانستان د مخورو میرمنو بنسټ په نوم یو شمېر ښځو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د ښځو حقونو ته ژمنتیا وښایي. د دې بنسټ مشر تاجوار کاکړ ازادي راډیو ته وویل،
موږ د غواړو چې د افغانستان د ښځو حقوق هم او طالبان ته څرګند کړو چې موږ څوک یو، موږ څه غواړو. نن زموږ دغه فیصله وه، زموږ د نن د ښځو چې راغلي دي او خلک ډېر مشکل سره یو مخامخ دي اقتصادي د نګاه څخه، نو دوی مره دعوت کړه چې موږ هم باید خپل ژغ پورته کړو، خپل دریځ معلوم کړو.
د بنسټ د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادۍ سربیره په لوړو چوکیو د ښځو د ګمارنې، له ښځو سره د تبعیضي چلند د مخنیوي او تر خوا یې تقاعد شویو ښځو ته د هغوی د امتیازاتو د ورکړې غوښتنه هم وکړه. په وروستیو کې د طالبانو په حکومت تر ټولو سختې نیوکې د ښځو د حقونو د خوندیتوب له امله دي. دا انتقادونه وروسته تر دې لا زیات شوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د لارښوونو یا توصیې په نوم ښځو ته ځانګړي اصول معرفي شول.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
وروزګان کې طالب چارواکو دولتي کارکونکو ته امر کړی چې ګیره ملنډوي او لنګوټو سره به دفتر ته ځي. د طالبانو چارواکو ویلي دوی د شرعي نظام د ټینګولو په لټه کې دي او خلک باید ورسره همکاري وکړي. د طالبانو د دغسې چلند په وړاندې تر دې مخکې هم په ګڼو نورو ولایتونو کې خلک او مدني فعالانو اعتراضونه کړي، خو کوم ځای نه دی نیولی. په دې اړه پام وکړئ له وروزګانه دغه راپور ته.
د وروزګان ولایت د مقامی واستازي مولوی طایب پرون یک شنبه ناوخته دغه خبرې د وروزګان ولایت د مستوپیات په تالار کې د مالیکی ونې د جوړسوي غونډي پر مهال وکړي. نوموړي وایي ټول دولتي کارکونکي باید پر اسلامي اصولو ځان برابر کړي، لنګوټي وتړي او ژیری پریږدي. هغه وایي دولتي کارکونکي باید ځانونه پر شریعت برابر کړي او داسې لاره غوره کړي چې د اسلام خوښ وي. هغه وایي دغه سپارښتنې د دغه ولایت د والي وي چې دوی ته یې وکړلې.
د ولایت د مقام څخه و ټولو رئیسانو ته د والي صاحب د طرفه دا خبره کوم چې هر رئیس او مسؤل مکلف دی په دې باندې چې دا کم کارمندان پر هغه زوړ تکرر باندې پاتې نشي او دا خپل ځانونه د شریعت په چوکاټ کې برابر کړي. نو اوس پر دوی باندې واجب او لازم ادا ده چې د دې اسلامي نظام په چوکاټ کې خپل ځانونه برابر کړي. هغه باید نور په دې پوسی چې دا د امارت اسلامي سیاست چې دی دا پر شریعت باندې بنا دی. یو خبره د ژری په باره کې کوم چې دا ټول کارمندانو ته موږ دا خبره مخکې هم په نورو مجالسو کې کړې ده، اوس هم ورته کوو چې تاسو دا خپل ژری تر توضیح ملنډوي. بل مسله د لنګوټې ده چې دا هر کارمند چې هغه خپلې وظیفې و دندې ته راځي په ښه شایسته لباس کې برازي او لنګوټه به تړي.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې طالب چارواکو عامو خلکو ته هم امر کړی و چې ژریګي نه لنډوي او موسیقي دي نه اوري. په جوړه سوې غونډې کې بیا یو شمېر نورو د طالبانو ولایتي چارواکو د مالی پر ارزښت هم خبرې وکړې او خلک یې د مالی ورکولو ته وهڅول. په اروزګان ولایت کې د حج اوقافو رئیس مولوي خادم په خپلو خبرو کې وویل خلک باید د نظام د پایښت لپاره دولت ته مالیه ورکړي تر څو اوسنی نظام پر خپلو پښو ودرېږي.
موږ د دې اسلامي نظام د تحفظ دپاره یو مکلفیت لرو، لکه څنګه چې مو د اسلامي نظام د حاکمیت دپاره مکلفیت درلودی. زموږ ستاسو د ټولو علمای کرامو دا فتوا وه چې د اسلامي نظام د حاکمیت دپاره زموږ ستاسو مبارزه چې موږ روانه کړې وه دا پر موږ باندې فرض عین مبارزه وه. نو که دا نظام زموږ د لاس څخه ووځي موږ به د خپل ولس هم مسؤول یو او د الله جل وعلا په نسب باندې به هم مسؤول یو.
ښاغلی خادم د دولت غصب شوو ځمکو ته هم اشاره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دولت غصب شوې ځمکې دې خلاصې کړي. مولوی خادم دا هم ویلی چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې افغاني ارزښت له لاسه ورکړی دي او د یو عادي کاغذ ارزښت هم نه لري.
پر ټولنیزو شبکو هغې ویډیو تند غبرګونونه پارولی چې پکې د طالبانو په حضور کې دوو افغان هنرمندانو ته ستغې سپورې ویل کېږي او د هغوی د موسیقي آلات سوځول کېږي. د تیر کال له اګست راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن شوي او په دغه هیواد کې پر موسیقي بندیز ده. ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلي او یا هم د وتلو په هڅه کې دي روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک په لاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچ کړي، هغوی یې د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځی اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر شپاړسمه مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسي هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وایي ژوند ته د ورپېښ خطر له وجې خپل ځای ځګې نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
دا هنرمندان دي، ادب غږونکي، پاچا غږونکي د ځاځیو اصلي اوسیدونکي او مونږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفه ګان، هغه خلک چې د پلار نیکه نه دا میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نو ځینو سیمو کې چې دوی حکمت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطح په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس، د ویده ولس دا حال به تر اخره مې د ویډیو ورځ پورې دلی او له سترګو مې ورته اوښکې وڅڅې. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود یې زما وجود را ماتي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام دپاره د دولت په سطحې چا کار نه دی کړی، ځکه استیت پرک دي. نو زه فکر کوم چې په کار دا ده چې له بهره غږ راوچت کړو. مونږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی، بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دي.
نور ویډیو غانې مې اوسو تر د مخ کې راوته چې وځي خوشی نه کړم. کله کله سړي سره الفاظ نه وي چې څه وایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ماغه جنگ په ډولونو په اترنونو ترمنځلای دی چې موږ جنگ ګټلی ده، او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري دا خبرې هوایی نه دي. نو ډول، موسیقي، ادب، شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کېږي له ما څخه دغه م اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافره یې، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي ده، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو بیا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نوي مکلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي یې چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې، د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمس د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ډاکټر سرمز د کابل د موسیقۍ مرکز له زده کوونکو د افغانستان ملي آرکسترا جوړ کړی و.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي تیرو دریو ورځو کې په څو ځلې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره اوتومات ماشینو ته مراجعه کړې، خو دغه ای ټی ایمونه لا نه دي فعاله. دوی داسې وخت دا خبرې کوي چې د طالبانو حکومت ویلي له دریو ورځو راهیسې خصوصي بانکونو ته امر کړی چې خپل اوتومات د پیسو ماشینونه یا ای ټی ایمونه بیرته پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
نږدې درې ورځې کېږي چې خصوصي بانکونو ته د طالبانو د حکومت لخوا اجازه ورکړل شوې چې خپل د صرافۍ اوتومات ماشینونه یا ای ټی ایم پرانیزي، خو یو شمیر کابل ښاریان وایي چې دوی لا هم دغو ماشینونو څخه د پیسو په ترلاسه کولو نه دي بریالي شوي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی سلیم وایي:
په میوان واد کې د افغانستان نړیوال بانک نمایندګۍ ته ولاړم، خو هغه بند و او هر څه ټول شوی وو. د کابل ښار د زیرزمینی کې هم د دې بانک نمایندګۍ ته هم راغلم، خو هغه ځای کې هم څه نه وو. د وزیر اکبر خان د دې بانک نمایندګۍ فعال وو، خو د ای ټی ایم ماشین فعال نه وو.
د افغانستان نړیوال بانک یا ای آی بی بانک سرپرست اسدالله فیضی آزادی رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د یاد سیستم د فعالېدو په وړاندې چې کومې ستونزې پرتې دي هغه هواري کړي او دا ماشینونه ژر فعال کړي. ښاغلي فیضی وویل چې د طالبانو لخوا د بانک ته په یوه استول شوي مکتوب کې راغلي چې هر اونۍ فی کس 1500 افغانۍ یا 1400 ډالر د صرافۍ د اوتومات ماشینونو له لارې اخیستلی شي.
زمونږ تخنیکی ټیم اوس د ټیم دغه د کور بانکینګ سیستم سره د دغه کوم تخنیکی مسایل دغه په ایرودو باندې کار کوي. ان شاء الله زه ته زم کې د سی او سو ورځ کې زمونږ د غوند او ای ټی ایم ماشینونه فعال سي. هفته کې لکه مرکزی بانک کوم محدود المات چې لګیږي د ټولو بانکو ته که افغانۍ څوک نیسي به هفته کې 1500 افغانی او که یا ډالر برداشت کی 1400 ډالر کولای شي، یا له ایتیم د ماشینونو څخه یا د خپل د بانکی شوبو څخه پیسې راوباسي.
که څه هم د عزیزی بانک د اوتومات صرافۍ د ماشینونو د پرانیستلو د جزئیاتو په تړاو د دې بانک د چارواکو په نظر اخیستنې بریالي نشو، خو د کابل ښار اوسیدونکي زهره وایي چې درې ورځې کېږي چې د یاد بانک یو شمیر نمایندګیو ته د پیسو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي، خو ای ټی ایم ماشینونه یې فعال نه دي.
د څو ورځو کې د عزیزی بانک ای ټی ایم ماشینونو ته مې مراجعه وکړه. نن مې هم مراجعه وکړه، خو لا تر اوسه نه و فعال شوی.
کابل ښاریان وایي چې نور د بانکونو مخې ته له ساعتونو انتظار ستړي شوي او د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. شکریا د کابل ښار یو تن اوسیدونکي وایي:
خلک ډیر ستونزو سره مخ دی. که څوک وغواړي چې پیسې ترلاسه کړي باید ساعتونه انتظار وکړي. اسلامي امارات باید په دې برخه کې مرسته وکړي. ای ټی ایم باید ژر تر ژره فعال شي او په دې برخه کې د اسلامي امارات رول ډیر مهم ده، ځکه دغه محدودیتونه چې پیسې دې نور کم ورکړل شي د طالبانو لخوا وضع شوي.
خود افغانستان بانک وایي چې ټولو خصوصي بانکونو ته په یو مکتوب کې اجازه ورکړل شوی چې خپل د صرافۍ اوتومات ماشینونه فعال کړي. د دغه بانک بیان صابر مومند آزادی رادیو ته وویل:
د افغانستان بانک ټولو خصوصي بانکونو ته اجازه ورکړې ده، هدایت کړی دی چې خپل ای ټی ایم ماشینونه پرانیزي. موږ له لور نه رسمي اجازه لیک یا مکتوب خصوصي بانکونو ته استول شوی دی. خصوصي بانکونه هم د خپل یو پلان له مخې په دې باندې کار کوي او په تدریجي ډول سره به ای ټی ایمونه په کابل ښار او همدارنګه خپل وخت سره په ولایتونو کې فعالیږي.
د جمعه په ورځ د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې رسنیو ته وویل چې د اونۍ په پیل سره سم به په ځینو سیمو کې د صرافۍ اوتومات ماشینونه فعالیږي، هغه کار چې ظاهرا د درې ورځو په تیریدو سره لا هم نه دی عملي شوی.
یم د پیسو په مسله کې تمکیږو. له افغانستان څخه بهر ته د ډالرو د لیږد په تړاو د طالبانو حکومت له لوري د نویو محدودیتونو رامنځته کېدل د ځینو افغانانو له غبرګون سره مخ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې غواړي بهر ته ولاړ شي وایي دوی حق لري خپل شخصي پانګه له ځانه سره له افغانستان څخه بهر یوسي. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ اعلان کړی چې له سوداګرو پرته اشخاص یا کورنۍ نشي کولای ل 15000 امریکایي ډالر ډیر پیسې لزان سره بهر ته انتقال کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
یو دیش کلن محمود شاه د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. ټاکل شوی په نږدې ورځو شپو کې امریکا ته ولاړ شي. محمود شاه وایي چې د کور وسایل او شخصي موټر په پلورلو سره یو اندازه نغدي پیسې راټولې کړي. نوموړی په دې باور دی چې بهر ته لتلو سره په پردي ملک یو اندازه نغدو پیسو ته اړتیا ده، تر څو وکولی شي د مسافرۍ په مهال د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. محمود شاه آزادي راډیو ته وویل د نغدو پیسو د انتقال په برخه کې د طالبانو د حکومت نوې پریکړه به هغو کسانو ته ډېرې ستونزې جوړې کړي چې بهر ته د تلو تکل لري.
دا مشکل را موږ ټولو لپاره چې موږ د فامیل په سر باندې 15000 ډالر څخه زیات اجازه نسته وړلو ته، دا ډیره سخت ده. موږ ډیر زیات مشکلاتو کې راګیر کېدلی سو. کله چې موږ هلته سو نو موږ هلته دوا او ته ضرورت لرو، مریض پیدا کی همداسې لباسونو ته ضرورت لرو، او یا هم کېدای سي چې موږ معلومه نه ده چې تر کله پورې په بهر کې کار ترلاسه کوو. د طالبانو دغه عمل چې دی دا زموږ په حق کې لوی ظلم دی، ځکه چې دا زموږ خپله شخصي سرمایه ده. دا چې هر چیرته
د طالبانو حکومت ریاست الوزرا د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له سوداګرو پرته له دې وروسته هیڅ فرد او یا کورنۍ نشي کولای چې له 15000 امریکایي ډالرو ډېرې نقدې پیسې له ځان سره له افغانستانه بهر انتقال کړي. حال دا چې پخوا دا اندازه د اوس دوه برابره وه، او هر کس حق درلود چې له ځانه سره تر 100000 پورې امریکایي ډالر انتقال کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد آزادي راډیو ته وویل دا پریکړه د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د مدیریت لپاره شوې.
هوا نوردی وزارت لارښوونه سوې چې هوا د لارې نه که څوک باندې تلل له 15000 ډالرو ډېر ځان سره وی نسی، او دا اصول په ډېر هیوادونو کې شته سي وي خپلو هیوادونو نه د ډالرو انتقال د کرنسي انتقال ته اجازه نه ورکوي سي بې ضرورت ډېر وي. او البته که څوک د تجار وي هغوی بیا استثناات لري، کوم کسان که شخصي توګه باندې ځي هغوی له 15000 ډالر زیات نسی وړی.
د اقتصادي چارو پوهان لیوی خو دا پریکړه د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو چې له جدي اقتصادي ناورین سره مخ دی ګټور بولي، خو په دې باور دي چې دا پریکړه به د دې لامل شي چې یو ځل بیا نارسمي اقتصاد په دغه هیواد کې وده وکړي. اظهار الحق فضلي یو له دې پوهانو څخه دی. نوموړي آزادي راډیو ته وویل دا پریکړه به له حوالی سیستم څخه استفاده ډیره او د غشان د پیسو د قاچاق کوونکو په ګټه تمام شي.
دا کوي سي د حوالی د سیستم سره مرسته وکړي او حوالی د سیستم نور هم تشویق سي او د ته زمينه سازي وکړي، ځکه د حوالی سیستم یو غیر رسمي اقتصاد ده. هلته موږ د غیر رسمي قسمت اقتصاد مخنیوي کوو، دلته بیرته موږ ورته زمينه سازي کوو، ځکه هغه افغانان چې رسمي مراجعو څخه دوی نسي کوي پیسې وباسي، دوی به د قاچاقبرانو له لارې او د حوالو له لارې د غیر رسمي اقتصاد لارې یو ډیره لوړه فیصدي سود به دوی ورته هلته ورکوي، یو ډیره برخه پیسې به هغوی ته ورکوي، تر څو د اړتیا وړ پیسې یا هغه پیسې چې دوی له مختلفو مراجعو څخه ترلاسه کړي دي هغه له افغانستان څخه وځي.
د نارسمي اقتصاد د ودې او د غشان د پیسو د قاچاق د ډېرېدو په اړه د شته اندېښنو په اړه پوښتنې مو د طالبانو له حکومت سره هم مطرح کړي، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ.
د بریتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کورونا وبا د بډایه خلکو شتمني ډیره کړې، خو برعکس بې وزله کسان نور هم زیانمن کړي. دا چې څنګه جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
د آکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا له پایله د نړۍ د 100 تر ټولو بډایه کسانو شتمني څه باندې دوه برابره شوې او 1.5 تریلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. په ورته وخت کې د وبا له پایله د نړۍ په کچه له 1.6 میلیونو ډیر کسان د بې وزلۍ خواته بیول شوي دي. آکسفام د خپلو موندنو راپور نن د جنوري په 18 داسې مهال خپور کړ چې همدا اونۍ د نړۍ د اقتصادي مجمع آنلاین غونډه هم په داووس کې جوړیږي. د آکسفام موسسې په راپور کې راغلي د همدې وبا په ترڅ کې ډیر بډایه خلک د مالی او پولي تحرکاتو او ونډو له کبله لا بډایه شوي. دا په دې معنی چې د وبا له پایله په هر 26 ساعتونو کې یو شتمن کس میلیاردر شوی دی. د راپور له مخې د نړۍ لس تر ټولو بډایه کسان د 3.1 میلیارد بېوزله کسانو په اندازه شتمني لري. د آکسفام د راپور لیکوالانو ویلي د اقتصاد دا چاره تصادفي نه بلکې انتخابي ده. د دوی په وینا اقتصادي تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې د سیاسي جوړښتونو تګلارې یوازې د بډایه او ځواکمنو کسانو لپاره جوړیږي. د راپور په وینا دا وضعیت په نورو ټولو بېوزله کسانو، ښځو او نجونو ناوړه اغېز کوي. راپور کې ویل شوی چې د همدې نابرابرۍ له کبله هر ورځ 21,000 کسان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي، جنسیتي تاوتریخوالي، لوږې او اقلیمي بدلون له کبله مړ کیږي. د اکسفام په راپور کې غوښتنه شوې چې پر بډایا او میلیاردرانو باید مالیه ډیره شي، چې له مخې په بېوزله هیوادونو کې د کورونا واکسین تشه هم تر یوه ځایه ډکه شي. دوی ویلي اوس مهال د دې واکسین مانوي مالکیت له بډایا هیوادونو سره دی.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio